السلام علیکم د سهار ته بجې دي د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې نن د سویس په جنیف کې د افغانستان د کډوالو د برخلیک په اړه او د افغان پناه غوښتونکو په باب چې په اروپا کې پراته دي پریکړه او بحثونه کیږي. دغه راز دا هم اوري چې په کندوز کې خاص ځواکونه وایي چې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کړی خو طالبان ادعا کوي چې هغه سیمې چې دوی په اول ځل نیولي تر اوسه د دوی په لاس کې دي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په کندوز کې ځانګړي ځواکونه وایي د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولې دي او د دوی تصفیوي عملیات به دوام ومومي. د کندهار په ولایت کې د تازه میوو د معیاري بستهبندۍ او پروسس فابریکو پیل وکړ او روسیې ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکې په سوریې برید وکړي روسیه ښایي هغه راوغورځوي. په کندوز کې ځانګړي ځواکونه وایي د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولې او د دوی تصفیوي عملیات هم دوام لري. د افغان کمانډو ځواکونو وایند تورن احمد جاوید سلیم پرون خبریالانو ته وویل چې د کندوز ښار د امام صاحب بندر ځینې سیمې د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت یو شمېر برخې نیولې دي. خو د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی اوس هم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندوز ښار یې د برید پر مهال نیولې وې. د کندوز ښاریان بیا د روانې جګړې له امله له سختو کړاوونو او ستونزو شکایت کوي.
بد حال دی، روره جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. ها په لوم جنگ دی، دی په لوم جنگ دی، دی خاتم جنگ دی. ډیر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کیږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی او بس ماشومان دي چې وایي دغه دی. بس
دکانونه بند دي، خلک در په در شو. یوه ډوډۍ په شل روپۍ شو، پنځم ورځ وروګره نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ. خلک سبا مهربانه در په در دي.
طالبانو څلور ورځې وړاندې پر کندوز ښار له څو اړخونو بریدونه پیل کړل او یو شمېر برخې ونیولې. د کندوز ښار د روانې جګړې له امله تړل شوی دی او اوسېدونکي په فوري ډول د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د دولت هغه وسلوال مخالفان په شا تمبولي دي چې د فراه ښار ته نږدې د فراه د ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ د نوبهار په سیمه کې د پنجشنبې په مازیګر حمله کړې وه. د دې ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل چې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. له بلې خوا د دولت د وسلوال مخالفانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې دا جګړه د عمري عملیاتو برخه ده او وایي چې افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې خو افغان مقامات د طالبانو دا ادعا نه مني. دغه راز د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزه کې هم د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. وسلوالو د نادلي او مرجې ولسوالۍ عمومي لارې نیولې دي او د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د لشکرګاه په لویدیځ کې د جګړې د اوږدېدو سره خلکو کورونه پرېښي دي. د پروان والی د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکړ چې خونکو ته به د کور جوړولو په خاطر نمرې وویشي. محمد عاصم دا خبره د ازادي راډیو ته د دې ولایت د خونکو د شکایتونو له امله وکړه چې ډیری یې د کور او سربنه د نه لرلو له امله کوي. د پروان ولایت یو خونکی وایي چې کله یو خونکی نارامي ولري نو ښوونه او روزنه هم نشي کولی.
شخصم خانه پیدا کنم، خانم کرایش به بسیار قیمت و گروی رفته، هیچ وجه گرفته نمیتونم. معلمین خاطرشان آرام باشید، اما برتان به یقین کامل میگم که استاد روی آرام نمیداشته باشه. هم آموزش درست کرده نمیتونه و هم پرورش درست.
دا پروان چارواکی وی کوم مزکه چې د خون کول لپاره په نظر کې نیول شوی وي هغه زورواکو غصب کړی دی. د کندهار ولایت کې د تازه میوو د معیاري بستهبندۍ او پروسس فابریکې په نمونوي شکل فعالیت پیل کړ. دغه فابریکه چې د 5 میلیونو ډالرو په پانګه اچونې جوړه شوې ده د لومړي ځل لپاره پکې انګور، انار او نورې تازه میوې په معیاري ډول بستهبندي او پروسس کیږي. د کینډا فروټ په نوم دغه فابریکې مسؤلان وایي چې سکالې په نمونوي شکل لسګونه ټنه انګور نړیوالو بازارونو ته صادر کړي چې بیه یې دوه برابره لوړه شوې ده. د د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون له مخې چې پرون له ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنې په قضیه کې مجرم پیژندل شوي کس ته تر 15 کاله بند سزا ورکول کیږي. دغه راز د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولی چې وژونکي ته بخښنه وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نامه یو شمېر زیات ښځې او نجونې وژل شوي دي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې قانون سره سخت مخالفت سرګن کړی دی. روسیې ګواښ کړی دی چې کچیرې امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي، روسیه یې خیر وغورځوي. دا ګواښ د روسیې دفاع وزارت د وین لخوا خپور شوی دی. مخکې تر دې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت ولسمشر باراک اوباما ته د سوریې پر رژیم د یو لړ بریدونو لپاره د امکاناتو پیشنهاد کړی دی. متحده ایالاتو د روانې اونۍ په سر کې په سوریه کې د اوربند ټینګ ساتلو په هڅو کې له روسیې سره خپل همکاري بنده کړه. د روسیې او سوریې جنګي الوتکې د سوریې پر حلب ښار خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي. د سخت سمندري طوفان چې میتیو نومول شوی دی له امله په هیټي کې د مړو شوو کسانو شمیر 309 ته لوړ شوی دی. پرون د لومړي ځل لپاره د ژغورنې ډلې لرې پرتو ساحلي ښارګوټو ته چې طوفان سخت ځپلی دي ورسېدي. په همدې حال کې میتیو سمندري طوفان د متحده ایالاتو سواحلو ته هم رسېدلی دی. ولسمشر باراک اوباما د طوفان قوت ته په پام سره په فلوریډا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي چې د دې ایالتونو له ساحلي سیمو څخه د 3 میلیونه کسانو د انتقال یا تخلیه کولو امر شوی دی. او په تاجکستان کې د بشري حقونو پلویان دوه مدافع وکیلان د حبس په اوږده سزا محکوم شول. دا دوه تنه په دې تورنو چې په تاجکستان کې خلک د حکومت پر وړاندې پاڅون ته هڅول او نارامیو ته لمن وهله. د دوشنبه د ښار محکمې پرون بزرگ مهری یاروف او نورالدین محکوموف په همدې جرم محکوم کړل او یاروف 3 کاله او محکوموف 1 کاله بند ته واستول. یاروف او محکوموف د بېګناهۍ ادعا کړې ده. وایي چې پر دوی د محکمې حکم سیاسي بڼه لري. یاروف د تاجکستان د اسلامي نهضت د ګوند د 1500 مدافع وکیلانو څخه دی چې په 2015 کال کې دا ګوند منع اعلان شو او د یو تورسي سازمان په توګه وپېژندل شو. د بشري حقونو نړیوالې څارندوی هیومن رایټس واچ مرکز په امریکا کې دی د دغو دوه تنو د زر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سویس په جنیف کې نن په پاکستان ایران کې د مشتو کډوالو او د غراس په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو په اړه خبرې او بحثونه کیږي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې هغه افغانان چې هیواد ته راځي په وروستیو کې د پاکستان د حکومت او پولیسو له بد روي شکایت کوي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم کوو. دا هم اوري چې د ارزګان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 25,000 زده کوونکي ښوونځي ته نشي تللی.
د دې مشر هیڅ مکتب نه پاتې. د مکتب د تدریس ورکولو زمينه برابر نه ده.
یو شمیر افغان څارونکي افغان حکومت ته د پاکستان د مرستې چې په بروکسل کې اعلان کړه ژمنې ته د شک په نظر ګوري. وایي چې پاکستان په دې ډول هڅه کوي چې د خپل ځان پر وړاندې د افغانانو احساسات کم کړي.
یو څه کېدای شي چې حداقل افغانستان د پاکستان پر وړاندې باندې او د افغانستان د خلکو کم ذهنیت چې د پاکستان پر وړاندې باندې ناسم جوړ شوی دی، په هغه کې حداقل نرمواله راولي.
او امریکا ته د روسیې د دې ګواښ پړه شوی که په سوریه کې امریکایي الوتکې بمباري وکړي روسیه به یې وغورځوي. هم په دې خپرونه کې رپورټ خپرېږي. د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو ډرامې نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ چپه 1290 او FM 100.5 چپه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. نن په جنیف کې د کډوالو په باب یو 4 اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمشنرۍ ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان وایي چې په دې غونډه کې ډیری په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په باب خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د اروپایي ټولنې هیوادونو خپل هیواد ته د یو شمېر افغان کډوالو د ستنولو پریکړه کړې ده. په دې اړه سهیلا حسرت نظیمی رپورټ لري.
د افغان کډوالو په برخلیک به نن یو ځل بیا د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنری استازی د سویس په ژنیو کې خبرې وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل په دې باب تیره شپه د آزادۍ رادیو ته وویل
مشخصا مسایلی که قرار است مطرح شد
په مشخص ډول هغه مسئله چې مطرح کیږي د هغو کډوالو په باب دی چې په ایران او پاکستان کې دي. افغانستان ته د دوی ستنیدنه او د دوی اوسنی وضعیت په ایران او پاکستان کې خو په لسګونو زرو افغان کډوالو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده چې نامعلومه برخلیک لري. د اسوسییټډ پریس د اژانس په لیکنه د افغانانو یوه ستره ډله چې سختې لارې یې وهلي او په زیات لګښت یې ځان د بالکان هیوادونو ته رسولی غواړي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او له دې بې خبره چې له دغه له ناخواله ډک سفر نه وروسته به بیرته وطن ته لیږل کیږي. د دغو کډوالو په زرهاو تنه همدا اوس د سربیا په پلازمینه بلګراد کې دي چې هیله مند دي د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې ژوند پیل کړي او هغوی له هغې موافقې نه چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوې شکایت لري. دوی وایي که دوی افغانستان ته وستنول شي زړونه یې درېږي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند وایي چې د افغانستان اجرایه رئیس د دوه ورځې مخکې غونډې په ترڅ کې له اروپایي چارواکو سره خبرې کړي او دوی ته یې ویلي چې د کډوالو ستنېدل باید جبري نه شي. د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل څرګنده کړه چې وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو موضوع سملاسي او په بیړه نه ده.
مهاجرینې که در اروپا هستن
هغه کډوال چې په اروپا کې دي باید ورته ووایو چې د افغانستان حکومت څه ناڅه له یو نیم کال راهیسې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې وو او په دې باب خبرې شوي او دا یوه بیړنۍ او یو اړخیزه پرېکړه نه ده. ښاغلي فیصل زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هر کډوال دوسیه په جلا توګه وڅېړل شي او د کډوالو ستنول باید د پړاو په پوره کولو وشي او وروسته له دې چې د هر هیواد د خپل قانون له مخې قانوني پړاو بشپړ شو او د کډوالو په باب پرېکړه وشوه. په هغه صورت کې د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان حکومت لازم تیاری نیسي او دا بیا د افغانستان د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې د خپل هر تبعه لپاره د ژوند شرایط برابر کړي. د زیاته کړه چې دا ستنېدل هم باید تدریجي وي او جزایی نه وي.
د سهیلا حسرت نظیمی په راپور کې مو واورېدل چې نن د سویس په ژنیو کې د افغانستان د کډوالو او د افغان پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه خبرې کیږي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په خبرونه کې مو ورېدل چې په ژنیو کې ټاکل شوی چې نن د افغان کډوالو او په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې او بحثونه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې هغه افغان کډوال چې هر ورځ هیواد ته راځي وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت او پولیسو بد رویه له افغانانو سره ډېره شوې ده. دوی وایي له دې وروسته په خپل هیواد کې ژوند کوي او د هیواد د ودانولو په برخه کې به له نورو هیوادوالو سره یو ځای برخه اخلي. ابراهیم صافی د هغه 15 کلن سپینګیري په اړه رپورټ چمتو کړی چې نوی له پاکستان نه افغانستان ته راغلی دی.
هر ورځ په زرګونه کسان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان افغانستان ته راځي او یو شمیر یې د اسنادو د کتلو او د مرستو د ترلاسه کولو په هدف د کابل پولي چرخي سیمه کې راټولیږي. یو شمیر راکړه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې پاکستاني پولیسو او حکومت د افغانانو ځورولو او ټاکولو ته زور ورکړی و. عبدالرحمن او حسام الدین هغه دوه تنه کډوال دي چې نوی افغانستان ته راغلي دي.
هلته په ننني وخت کې د پاکستان حکومت داسې یو سلوک د افغانانو سره کوي لکه د یو حیوان ځناور سره چې کیږي.
پولیس والا خپل د جب خاطر تنګول به کول که کاډم در سره و ګوشه به کړې ته دغه ځای دا د دې ځای دی اکسپیر شوی دی خو سرکاري شی دی اکسپیر شوی نو مونږ خو نه شو جوړولی نه ډیټ ورکولی شو.
فیض الله هم یو کډوال دی. هغه له خپلو زامنو سره کابل ته راغلی او غواړي چې ماشومان یې په کابل کې زده کړې وکړي او په همدې خاوره کې د نورو افغانانو سره یو ځای د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
دا خوانته پیدا شوی اوس بنده په تعلیم کو د افغانستان خدمت وکړو افغانستان کې ژوندۍ کو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د درې لسیزو جنگ د دې لامل شوی چې په میلیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي او خپل کور کلی پرېږدي. په پاکستان کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 3.5 میلیونه ښودل شوی و. د راپور چمتو کولو پر مهال د پولي چرخي د کډوالو د راټولېدو په کم کې له 15 کلن سپینګیري سره مخامخ شوم. د دغه سپینګیري نوم نصرالدین دی. د ده په وینا 15 کلن و چې پاکستان ته مهاجر شو. په دې وروستیو کې د نصرالدین یوه پښه په پاکستان کې د ترافیکي پیښې له امله ماته شوې ده.
خپل وطن کې چاته ما سرسي نو د بل وطن کې څه وایي چې مجبوریت نه دي. ما زما پاکستان کې عمر چېر وم زه پاکستان په یاد و. یوه شپه مې له مراکه په نیت کې وه چې خدای امر راباندې اوس دا تقدیر خراب شو ویل بزورم.
د کابل پولی چرخی کې د کډوالو د راټولېدو د کم پاستاسي سردار محمد مسلم یار ازادي رډیو ته وویل هر ورځ په سلګونه کورنۍ دغه کم ته راځي. د ده په خبره تر ډیره دغه کډوال په ولایتونو کې د جنگ جګړو له امله اندېښمن دي. دی وایي په دې کسانو کې یو شمېر یې خپلو ولایتونو ته ځي یا په همدې کابل کې پاتې کېږي او یا هم چې کومو ولایتونو کې امنیت وي هلته ځي. په هغه ولایتونو کې چې ناامني ده تر ډېره یې کډوال لوګر، کابل او یا هم خوست ولایتونو ته ځي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس هره ورځ شاوخوا 6000 کورنۍ له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان افغانستان ته راځي چې زیات شمېر د هیواد په ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي او یو شمېر نور بیا کابل ته راځي او د اسنادو له کتلو وروسته خپلو کورونو او یا هم نورو ولایتونو ته ځي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا بروکسل کانفرنس پړه د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم مطالب او مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسمانه په خپل وروستۍ غنه کې له افغانستان سره د بروکسل د نړیوال کانفرنس د 15 میلیارد ډالرو د ژمنې پړه یو مطلب خپور کړی دی. خو رسمانه وایي چې مرستندوی هیوادونو له افغان مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې په سوله ییزه توګه د روانې 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ د اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک له قوله لیکي چې افغانستان دا مهال له تاوتریخوالي، سیاسي اختلافاتو او فقر سره لاس او ګریوان دی او د نوموړي په خبره زموږ له ملاتړ پرته به دا هیواد بیا پر شا لاړ شي. د اروپایي شورا مشر وویل له افغانستان سره د نړیوالو له مالي ملاتړ هرکلی کوي خو د هغه په وینا دا ډیره مهمه ده چې د هغو ملاتړ وشي چې د سولې لپاره کار کوي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر محمد اشرف غني د بروکسل کانفرنس ته په وینا کې د فقر د ختمولو، ښځو ته په ټولو برخو کې د لا نور واک ورکولو، په اقتصادي برخه کې پرسان د متکی کېدو او د ثبات او شفافیت د رامنځته کولو په هدف د ځوانانو د چمتو کولو لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. واشنگتن پوسټ باندې لیکي افغان ولسمشر د بروکسل کانفرنس ته په وینا کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقه یادونه وکړه. وی ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې د افغانستان د اساسي قانون له مخې په همدغه هیواد کې ترسره شوې. دا مطلب د ریکوال په خبره ولسمشر غني په ډاګه کړ چې افغانان سوله کولی شي او سوله به وکړي. د برتانی چاپ ټایمز ورځپاڼه بیا د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه کابل ته د روپۍ ټولنې د ګواښ موضوع پورته کړې ده. ټایمز لیکي په بروکسل کې د نړیوال کانفرنس له پیل یوه ورځ وړاندې موافقه وشوه چې که افغان حکومت غواړي چې په کلني ډول له اروپایي ټولنې څخه 1.25 میلیارد یورو مالی مرسته ترلاسه کړي نو باید لسګونه زره هغه افغانان بیرته ومني چې په اروپا کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي دي. ټایمز ورځپاڼه وایي په بروکسل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر افغان ولسمشر ته وویل چې که د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو موافقې ته درناوی ونشي نو جرمني به په کلني ډول افغانستان سره د 400 میلیونه یورو مرسته ونه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي له افغانستان سره د دوی مرسته د همدې موافقې په عملي کېدو پورې مشروطه ده. د مقالې لیکوال وایي د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک د افغان پناه غوښتونکو د بیرته منلو لپاره د افغان ولسمشر له موافقې هرکلی کړی دی. د اروپایي کمیسیون یو پټ سند چې د سویډن د بشري حقونو د څارنې سازمان ترلاسه کړی ښیي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د موافقې له مخې به په نږدې راتلونکي کې څه د پاسه 80,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شي. تاسو زمون غاګله ازادي راډیو اورای د روزګان سیمه چارواکي وی په دې ولایت کې نږدې 25 زرز د کونکو پر مخ خونځي تړلې دي. د روزګان ولایت د پوهنې سرپرست رئیس نجیب الله کامران د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د جګړې له عمله لې وی مشتراهي سي ټول خونځي تړل شوی او له خونځي د سنگر په توګه کار اخستل کیږي. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت په ریپورت لري.
د ارزګان ولایت د پوهنې سرپرست رئیس نجیب الله کامران د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ټولې تعلیمي ادارې د نامنۍ له کبله تړلې دروازې پاتې دي. د ارزګان ولایت د پوهنې سرپرست رئیس د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له ښوونځي څخه د سنگر په توګه کار وانخلي.
د مکتب ویلو ته درې سور کولو زمینه برابره نه ده، نو د شاګردانو پلوی جا شاګردان نور کوي چې مکتبونو ته
شاغلی کامران وای که مرکزی حکومت د ارزګان ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په دغه ولایت کې به د پوهنې په برخه کې د افغان حکومت 15 کلنه خواري په اوبو لاهو سي. د افغانستان په جنوبي ولایت ارزګان کې ټول ټال 313 ښوونځي دي چې د نوموړي ولایت د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې 18,603 زده کوونکي پکې سبق وایي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت یو شمېر زده کوونکي له مرکزي حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې عملیات په چټکۍ سره پرمخ ویسي ترڅو په نموړي ولایت کې پوهنیز بهیر بیرته فیل سي. نصیب الله او سردار ولی ازادي راډیو ته داسې ویل:
خپل زه تم زکونکو چې مطالعه کې روزګان خلک په ډیر سخت شرایطو کې دي او د مخالفین څخه مو دا مخکې په وار وار غوښتنه و زموږ څنګه زموږ خلک مزایروي څنګه مو مره خرابوي.
خنمې سردار ولی په روزګان ولایت مرکز ترن کوټ کې په سرداري انسټیټیوټ کې زده کوم. ټولې تعلیمي ادارې چې دي او لکه ښوونځي دي پوهنتون دي انسټیټیوټ دارالمعلمین دي هغه
خو د افغانستان د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل بیا دا خبر ردوي او په جاړه د نورو معلوماتو ورکولو نه هم ډډه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
په لاس کې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د پاکستان حکومت له افغانستان سره د بروکسل په کانفرنس کې د مالی مرستو ژمنه وکړه خو یو شمېر افغان څارونکي د پاکستان دې مرستې ته د شک په سترګه ګوري. دا چې ولې په دې اړه د ازادي راډیو خبریال واصل وصال رپورت برابر کړی دی.
افغان کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې سولې او پرمختګ ته لیواله دی اړ شو چې افغانستان سره د مرستو ژمنې او همکارۍ اعلان وکړي. دوی وایي د افغانانو لویه غوښتنه له پاکستانه دا ده چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي او له هغې نه اعلان شوې جګړې چې مرکز یې په پاکستان کې دی ډډه وکړي. د چارو شنونکي انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دغه اقدام به د سیمې او د دواړو هیوادونو په اړیکو ځانګړی اغیز ونه کړي خو ښایي د یو شمېر عامو افغانانو په ذهنیت یو څه تاثیر ولري.
د سیمې پر حالاتو باندې پر راتلونکو 15 تر یو کال پورې تغیر بشي رامنځته کول ولې یو څه کېدای شي چې حداقل افغانستان د پاکستان پر وړاندې باندې او د افغانستان د خلکو کم ذهنیت چې د پاکستان پر وړاندې باندې ناسم جوړ شوی دی په هغه کې حداقل لږ ذرا نرموال راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سمو د وړاندې ویلیو چې پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې شوی دی نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د بروکسل کانفرنس ته چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شو د وینا پر مهال د افغان سولې بهیر او په افغانستان کې د تلپاتې ثبات لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار وکړ او دای غوړه لار وبلله. خو د کابل پنتون د سیاسي علومو د پونځي استاد نصرالله ستنګزی بیا په دې باور دی چې پاکستان په خپل بهرنی ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلی او غواړي په دې ډول حرکاتو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو باور ترلاسه کړي.
پاکستان غواړي په دې ډول حرکاتو سره یو ډول خپل پښیمانی د مناسبات په اعتبار ظریف ډیپلوماسۍ باندې اراده کوي، اما د پاکستان له افغانانو لویه غوښتنه تر ټولو لومړی دا ده چې د افغانستان په کورنۍ چارو پخلاونی کی اواغه اعلان شو جګړه چې مرکز پاکستان ده دغه نه ډډه وکړي.
شنون کی وای دا چې پاکستان به دازل پخپلو کړو شمنو سمره عمل وکړي دا به وخت ثابت کړي، خو په تیرو 15 کلونو کې ثابت شوی چې پاکستان د افغانستان سره په همکارۍ کې تر ډیره صادق نه ده. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زی لا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان د دې لپاره چې په دې برخه کې د نورو ګاونډیو هیوادونو نه شاته پاتې نشي لا افغانستان سره د مرستې ژمنه اعلان کړه.
تاسو د دې پریشانۍ ګورو دلته د منطقې سیاست هم تغییر کړی ده، نو په دې لحاظ هم پاکستان دا لازم ګڼلی چې دی هم
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې خړپړ شول چې پاکستان د افغانستان د سولې په سرو اړخیزو غونډو کې پر خپلې دې ژمنې عمل ونه کړ چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي. افغانستان چې اوس مهال هم په ګڼو ولایتونو کې د جګړې اور بل دی، ویل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو یې د پاکستان لخوا ملاتړ کیږي، خو وبلدل شي چې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره د پاکستان د مرستې ژمنه تر کومه د غاړې کې جوړول شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اف گریٹ ہیپینس فار می دیٹ دی نوبل کمیٹی ہیز سلیکٹڈ می
آئی ایم رننگ فار پریزیڈنٹ
بریٹن از ون اف دی موسٹ
سکسیسفل ملٹیپل لو اروپا تر امریکا
حکومت ذمہ وار ہے، کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں،
لا آسیا تر آسٹریلیا
میر
آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کریں.
روسیه غواخ کړی دی چې ک امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي روسیه خای هغه راوغورځوي. دا غواخ د روسیې د دفاع وزارت کړی. تر دې مخکې امریکا د دفاع وزارت ولسمشر اوباما ته په سوریه کې د یو لړ بریدونو لپاره پیشنهادونه کړي دي. په دې باب د ازادي راډیو د خبرو د څنګه ریپورت له سهیلا حسرت نظیمی اورو.
د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف غواخ کوي چې که د امریکې تر مشرۍ لاندې ائتلاف الوتکې د سوریې د حکومت پر ځواکونو برید وکړي د سوریې د دافع هوا سیستم ښایي هغوی راوغورځوي. دا تر ټولو جدي او روښانه ګواښ دی چې تر اوسه د روسیې د یو پوځي چارواکي لخوا د سوریې په جګړه کې خپور شوی دی. دا ګواښ په داسې وخت کې خپرېږي چې د امریکې او روسیې ترمنځ اړیکې ساړه شوي دي. متحده ایالاتونو د اونۍ په سر کې اعلان وکړ چې د سوریې په باب له روسیې سره د همکارۍ خبرې دروي، هغه خبرې چې مخه یې په سوریه کې اوربند وو. امریکې په دې باب پریکړه هغه وخت وکړه چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو د حلب په ښار برید وکړ او په سلګونو ملکي کسان یې ووژل. د تېرې اونۍ له وروستیو نه تر اوسه روسیې په سوریه کې S-300 راکټونه ځای په ځای کړي او درې الوتکې وړونکې سترې بیړۍ د مدیترانې سمندر ته استولې دي. هغه روسی الوتکو کې چې د سوریې په غاړو کې درول شوي څو لرې واټن بشتونکې S-400 راکټونه هم ځای په ځای شوي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اکتوبر په 4 نیټه ولیکل چې د امریکې د دفاع وزارت پر حلب تر برید وروسته د سوریې د حکومت پر ځواکونو د احتمالي برید د څو طرحو وړاندیزونه د جمهور رئیس اوباما ادارې ته کړي دي. کوناشینکوف چې پرون پنجشنبه په مسکو کې خبریالانو ته غږېده په دې باب وویل زه غواړم د امریکې د ستراتیژۍ طرحانو ته یادونه وکړم چې په سوریه کې د همیمیم او تارتوس قرارګاوې د S-300 او S-400 په دافع هوا سیستم سمبالې دي او د دغه پوښښ وړاندې ښایي هغه الوتکو ته چې په دې سیمه الوتنې کوي د حیرانتیا وړ وګرځي. دوی باید پوه شي چې د دغو دفاعي سیستمونو روسي مسؤلین ښایي د دې وخت ونه لري. د هر راکټ د خوځېدا د لوري په باب د امریکې او سوریې ترمنځ د مستقیمې کرښې له لارې د معلوماتو غوښتنه وکړي. روسی جنرال زیاته کړه دی امریکا ته سپارښتنه کوي خپل د دې پلان عواقب ژور وڅېړي. په واشنگتن کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د روسیې د دفاع وزارت د ویان په وینا نیوکه وکړه او وی ویل دا خبرې د یو ډیپلوماتیک حل په لوري د خوځښت لپاره مناسبې نه دي، خو د زیاته کړه چې روسیه باید یوازې د خپل ځان په استازیتوب وغږیږي او امریکا د سوریې په بحران کې مختلف امکانات په نظر کې لري چې ټول یې د حل د ډیپلوماتیکو لارو په خواوشا څرخي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. اترین مې بجې شوې دي د خبرونې دوهمه برخه. یو کله زر غږونه د ازادي راډیو ډرامې ځانګړې یا بلې برخې ته ځانګړې شوې ده. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کندوز کې ځانګړي افغان ځواکونه وایي چې د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولې دي او د دوی تصفوي عملیات دوام مومي. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې دغلته اوس هم هغه سیمې د دوی په لاس کې دي چې پر کندوز ښار یې د برید پر مهال نیولې وې. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو هغه حمله په شا تمبولې چې د فراه ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ د نوبهار په سیمه کې پرون کړې وه. دا پروان والی د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکړی چې خونکو ته به د کورونو جوړولو لپاره نمرې وویشي. د کندهار ولایت کې د تازه میوو د معیاري بستهبندۍ او پروسس فابریکې په کار پیل وکړ. د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. او روسیې ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي روسیه ښایي هغه راوغورځوي.
یو کلی زر غاگونا
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په تیره بیا ښځې ډېرې خوښي وې چې په سیمه کې د ښځو شورا ومنل شوه او د رایې ورکولو ورځې ته انتظار کوي. راځئ په دې برخه کې واورو چې په ښوونځي کې څه روان دي.
اندازی گم رسی دل
وائے
خدای دادا اسی میں پزخمونو مالگی مدرنوا دو وای چی دا پلن پلن لرگی چا کوی کلی که چلیوان پیدا شوی که چنگا
نا حضرت بادمشا دامی دا کرکیت لرگی جوڑ کری دی
چا تخپلا جوڑ کری
او خود حضرت بادمشا نا جارای تخو خوش نتلم دو نا چخو مزده کری دی
تا کم چیزی او گورم
واخلا
دا د کرکټ لرګي خو دې ډېر ښه جوړ کړی
یاره پرنده کولای ښه ستړی شوم دا غټه ګوته مې پکې جوړ کړه روسه خو دې د غم شپلې غږه ولا دا خندا دې بیا په څه ده
شاته دې وګوره چې
زړه دې په دمشه و دې ډار کړم ولې ځان
سلام علیکم
وعلیکم السلام زړه دې په دمشه
ښه خدای دادا دا د کرکټ لرګي تا خپله جوړ کړی
ولی جانا حضرت بعد مشه پاخره کې مدام ورته وویل چې ولی جان را سره جوړ کړی دی ته خو می استاد یې کنه
خدای دادا د کاندان پولیس کې خاولم ستاو ته په شورا کې په دغه چلےګیا
جان دې بلا وای حضرت بعد مشه دا خواسته ټوکې وینو
دا خبره باید درا ورته ول پر محل په پام کې ونیسو چې څه ډول کس ته رای ورکو موږ نن د نارینه او ښځینه او دواړو شوراګانو د کاندیدانو لیست ویوړ
ښه انتخابات کله کیږي
والله هغوی وویل چې بله ورځ بیا خبر واخلئ
خو ډیر نه ځنډیږي همدې دوه ورځو کې به انتخابات هم وشي
خو پام هم وي چې په انتخاباتو کې به وړ کسانو ته رای ورکوئ هلکانو
گلپری وا گلپری
توی داتی درغلم
زود بدمشه چای زر راوڑا زدلتا ولی که پکت ناستیو
خیر دی زوی راوڑی لک خو صبر وکا دادی خیل دارا چای می دم کرد
خو خدای دادا زوی ولی دستی بل رقمی چه شویدی؟
ایتام ندی شوی موری گلپری پیالا ڈکا که چه دیر تا گایم زود بدمشه
ښه تور کې شین چای
شین چای واچوه ولې خان دې زړه دې بدمشه
ګلپرین ګورې دا څنګه چل دی ستا خوله له خندا نه ټولېږي او د خدای داد ټنډه له قاره نه اوارېږي
مورې خدای داد داسې پښه په پښه اړولې ته به وایې چې د شورا ریاست یې ګټلی دی
پام ښځې ته یوازې په یو رئیس ملنډې نه وایې په ټوله شورا ملنډې وایې
خدای دادا که ته د نارینه او د شورا رئیس شوې نو زه به خامخا د ښځه د شورا رئیسه یم
چېرته چې د پلار وي ته غلی کښېنه خدای دادا خیر اوسئ تاسو هم ستړي مشئ
اوس ښه شو زویه انګور خو مې د شورا په ریاست دعوې کوي اوس یې پلار هم ورګډ شو
ښځې اول خو مې شورا خپله نه قبلوله اوس ګوره چې له کوره مې درې تنه کاندیدان دي او رئیس خود زړه دې بدمشه معلومداره دی د خدای داد خدای داد جان دی داسې کمپاین به ځان ته وکړم چې ټول کلیوال راته حیران پاتې شي کمپاین ته څه اړتیا ده د همدې کلي یې ټول دې پیژني خدای د انډیوالان ژوندي لره ټول به درته رایه درکړي داسې خو ملنډې وای بیا به ګورئ چې څنګه رئیس کېږم اوس زړه دې بدمشه
هو د مخکې په شان کانې به کوې لا رئیس نه وې پښه دې په پښه اړولې وه عمرونه دې کوله
همداسې وو
او همداسې نه وو مورې
هو ګلپری لورې همداسې وو منکرېږو به نه
هر څه چې وایئ وې وایئ بیا چې له خیره رئیس شوم بیا مې واسطه ماسطه نه ده په کار ګورئ
وایه څه دې وکړه نعیمه وروره
دلاور لالا هر یو ته مې چې ویل دلاور خان ته به رایه ورکو اخوا دېخوا نورې خبرې مې ورته کولې خو چا ډاډه خبره نه راته کوله
نو دا به څنګه شي نعیمه وایي په خره سپرېدل یو شرم او ښکته کېده ته بل شرم
نه خدای دې نه کوي لالا ولې داسې وایې
ګوره وروره که زه داسې ونه وایم ټول کلی همداسې فکر راته کوي چې هغه دلاور خان چې اسمان یې په تیږه ویشته وویل چې په کلي کې سیمه ییزه شورا نه منم هغه دی شورا هم اوس جوړېږي
ګوره لالا نور په دې خبرو پسې مه ګرځه تیر شه د دې خبرو نه شورا به څنګه نه جوړېده ټول کلی یوې خواته شو یو په تا خو نه راګرځېده
هو چې د کاندیدانو لیست کې مې خپل نوم ورکړ ټول حق پک شو چې پرون یې څه ویل او نن څه کوي
خو لالا څومره چې زه پوهېږم کلیوال ستا په دې کار ډېر خوشحاله شو ځکه چې د دوی خبره دې ومنله یاره انشاءالله چې رایه به تا ته درکوي
تم ښه وایې نعیمه وروره
او بله خبره دا ده چې په دې دومره واړه کلي کې چاته په سوو رایه نه ټولېږي سیمه ییزه شورا ده څه ولایتي شورا خو نه ده
نعیمه ستا مغزو هم کار شروع کړی تم ښه وایې بیا په کلي کې خو د هر یوه په شان زم دوست آشنا لرم که نه بې کسه خو نه یم
اصله خبره خو دا ده چې په انتخاباتو کې څوک دوست او آشنا ته نه د کار سړي ته رایه ورکوي
څه چورت وایې نعیمه وروره لکه چې
پټ اندېښنه لرې او ما ته نه وایې که څنګه؟
نه نه لالا، هیڅ خبره نشته.
نه ما ورینداره ته مې د په شورا کې د کاندیدودو اجازه هم ورنه کړه، خو دشته رانه خفه شوه.
خو لالا، ډېرې کلکې خبرې دې ورته وکړې چې ځان ولې کاندیدې.
نه ما، زما خوښه نه وه چې ځان کاندید کړم. بیا دا څنګه شونې ده چې د اسلم مور پرېږدم چې ځان کاندید کړي؟
څه ووایم لالا، د فرزانې مور خو خپله مخته نه شوه چې ځان شورا ته کاندیده کړي.
یاره زه خو وایم ډېرې ښه وکړه، ماشومانې واړه دي، ایله هغوی ته ورسېږي. د ماشومانو روزنه څه آسان کار نه دی نعیم وروره.
ښه لالا، که دا خبره وي نو تاسو خواړه ماشومان نه لرئ، شفیقي ورندارې ته دې ولې اجازه ورنه کړه چې ځان شورا ته کاندید کړي؟
نعیمه، په دې خبرو مې سر مه خوږوه نور، پرېږده دا خبرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بابا شفیقی، سخته دیدی رئیسی قواره ایستلی ده.
گلپری ملندی مرا بندی وها.
هو درس خبری ما کوا.
وی ما خود سبا تا خبره نده کرده. ای شفیقی، لاوال ورزی ویل چه دیخزو پسی میز شورا که با رئیس زیم و باز.
ما خویل خودی تام فکر وکه چې خانان په نورو خانی کوي، په خپل کور کې خو یې لالاس بار دی.
نو بیا د خانانو ښځې بېله خانی نه کوي. ډېر دې لوړ غږول چې زه به داسې کوم، زه به داسې کوم.
غلی شه ګلپری، بې ځایه خبرې مه کوئ.
هو، او بل کور کې هر څه په مشوره کېږي.
د اسلام پلار راته وویل چې که غواړې رایه ورکې لاړه شه.
بس دام ښه خبره ده شفیقې لورې.
او خو زما هم ډېر ارمانو چې زه هم ځان کاندید کړم.
هر څه به ورورو خدای ښه کړي لورې. تر پرونه مو سړي د ښځو د نوم په یادولو شرمېدل، نن چې راته د شورا او رای ورکولو اجازه راکوي دا هم ډېره ده.
شفیقي خورې، وبخښه که زما په خبرو خپه شوې وې.
نه نه، زه هسې هم خپه وم، ستا خبرو ته مې ډېر پام ونه کړ. ای، دا نن لکه چې د زرلښت زړه نه دی چې درس راکړي. د جامو مینځل خو اخلاص شوه.
نه نه، اوس به راشي. ما له کړکۍ نه ولیده، اشاره یې وکړه ویل لمونځ کوم، راځم.
ښه، زه را به شي، غریبه به ستړی هم وي. او رښتیا ومو نه ویل چې چا ځان کاندید کړی؟
د نارینهو شورا کې که د ښځو شورا کې؟
د نارینهو کاندیدېدل زموږ کلي کې کومه نوې خبر نه ده. نور وخت هم شوي، ښځې درته ښیي ترورې.
شفیقې لورې، له ما نیولې تر ګلپری پورې ټول ځانونه کاندید کړي. زرلښته، عمیره، نفیسه، هندلجان، نورې هم دي.
ښه، کاندیدانو کې خو نه یم، خو ما او زرمینه هیرې نه کوي، رای ورکولو ته خو ځو.
څه لرې ځای خو نه دی، د همدې کلي په ښوونځي کې لکه چې رایه ورکوو. ښه، ښوونځي کې؟
هو، خدای یاد خو همداسې ویل.
زه ښه دی که د رای ورکولو ته هم ځو، خو ټول ژوند کې مو همدا اول ځل دی چې د ښوونځي دننه وینو.
هلی کتابونه راواخلئ. هغه د زرښت راغله، بیا به وایي چې تاسو درس نه زده کوئ.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زر غږونو ډرامې خوږو مینهوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو د دې اونۍ خپرونې ته هرکلی کوو. دا خپرونه تر 9 بجو پورې زه یوسف زدران د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، او نن په دې خبرې کوو چې څنګه باید د یو چا ترلاسه شوی باور وساتل شي. ډرامه خو مو اورېده، خو اوس په خپرونه کې د باور د ساتنې په اړه ستاسې او میلمه نظرونه اخلو. په نننۍ خپرونه کې راسره د ځوانانو د همغږۍ د شورا غړی او حقوقي کارپوه سید نجیب سادات میلمه. خغلی ساده سی خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه.
مننه، خوشاله.
مننه خیر اوسه زمونږ بلنه منلی. درانه اوردونکو، تاسو کولی شئ چې 0992035540 او 0923255 شمیرو ته اړیکه ونیسئ او په همدې اړه مو نظرونه یا پوښتنې را سره شریکې کړئ. خو ساده سیب، لومړی تاسو ته راځو دا چې شوراګانو ته کاندید کسان باید څه خصوصیات ولري. په دې اړه مونږ وړاندې لږ خبرې کړې دي، خو که نن د موکلانو او وکیل ترمنځ په رابطه وغږیږو، خلک باید په کوم اساس د شوراګانو غړو ته رایه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره هر څه نه مخکې سلامونه او نیکې د ازادۍ غږ درانه اورېدونکو ته وړاندې کوم، او ستاسو او ستاسو د تخنیکي ملګرو نه په اجازه سره غواړم چې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې پیل وکړم. دا چې څنګه د ولسوالیو یا د کلي شوراګانو ته خلک په کوم معیار رایه ورکړي، تر هر څه د مخکې خو اساسي قانون دا خبره لږ څه په صراحت سره ویلې چې 144 ماده د اساسي قانون ده چې حکومت متحد دی چې ولسوالیو او کلي شوراګانو انتخابات جوړ کړي، یعنی انتخابات وکړي چې د 3 کلونو لپاره به وي. اوس بیا د دې نه وروسته نو دغه د انتخاباتو پروسیجر، د انتخاباتو لپاره د خلکو د کاندیدانو شرایط په نورو قوانینو کې رابرسیره کیږي، یعنی نور قوانین ته ضرورت لري چې په هغې کې باید ورته
لا تشریعات
ورکړل شوي دي یا ورکړل شي. نو په دې خاطر تر هر څه د مخه چې څنګه خلک د کومو معیارونو له مخې کاندید ته رایه ورکړي یا کاندید تر مخه کوم معیارونه باید ولري، هغه معیارونه چې قانون ورته وضع کړي دي کیدای شي چې ورته وویل شي چې 50 کلنۍ عمر پوره شوی وي، یا دا چې لسان سند ولري، یا کېدای شي چورته ووایي چې بکلوریا سند ولري. دا قانوني هغه دي
خو خلک باید په کوم اساس رایه ورکړي؟
خلک نو په دې اساس باید رایه ورکړي چې د خلک مهارتونه وپیژني، چې د کوم مهارت په اساس څوک کولای شي چې د دوی نمایندګي وکړي، او دغه شخص د دې وړتیا لري چې د دوی نمایندګي وکړي که نه. متاسفانه زموږ استاد په هیواد کې او په ټولنه کې یو پخوانی سیستم روان دی، هغه په دې شکل چې خلک ایدیالوژیک مشریت لري، دغه مشران ایدیالوژی ډول په خلکو باندې منل شوی دی. د خلک نو په دې فکر کې دي چې ولا فلانی ځان کاندید کو همغه یې ګټي، په دې فکر کې نه دي چې دغه سړی وړ دی د باید رقابت وکړي، خپل برنامه خلکو ته وړاندې کړي، د برنامو په اساس باید خلکو ته رایه ورکړي.
ممکن غوره کار دا وي چې ډېر وخت خلک څوک وړاندې کړي چې ته ودرېږې، ته یو ښه وړ کس یې او کولای شي خدمت وکړي که نه.
بلو
او اوریدونکي هم لرو، مونږ اوریدونکي اخلو د قاري صاحب پښتون په نامه سره اړیکه نیولې، ډېر وخت اړیکه نیسي خو دا څوونه ورکو. ډېر په خیر راغلی قاري صاحب ستړي مشي خبرونه ته.
بله محترم صدران صاحب، اول خو سلامونه تاسو باندې کوم، او دوم تاسو نیلم ساده صاحب او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زدان صاحب ګلمن موږ سره موږ په مدرسه کې مسؤلیت لرو، شاګردان یو جام نن د جنیو په وخت کې مو صاحب
سره د امید چې موږ سره اوسې خیر کله کله یا اړیکه مصرفي یا تاسو مصرفي خو خفکیږي به نه سره خو چوي را سره خدای چې نن را سره یې خبرونه باندې خبرې کوو د څنګه باور وساتل شي په دې اړه باندې تاسو نظر یا پوښتنه.
محترم بله او محترم زدران صاحب، د اسلام د نظر خو هر وګړی د افغانستان یا د اسلام هر وګړی حق لري چې خپل ځان کاندید کړي او په دې عمومي پروسه کې برخه واخلي. خبره دا ده چې د تیرو څخه موږ تجربه کړي دي، اوس اساس په ډرانې کې هم دا خبرې تیرې شوې، د تیرو څخه موږ تجربه کړي دي چې خلکو به خلکو ته غوړې غوړې وعدې ورکولې، او بیا به د کمپین پر وخت باندې غوړې غوړې وعدې ورسره کېدلې، او بیا به هغه وعدې نه لري. اوس هم موږ تجربه کوو. خبره دا ده چې تر ټولو ستاسو په ډرانې کې یو جالبه شی چې ما ولیدی هغه دا و چې دا د ښځو شوراګانې او ښځو هم ځانونه کاندید کړي دي. دا یو اهمه آگاهی ته ضرورت لري. خبره دا ده چې ما سسته میلمه څه پوښتنه دا ده چې څنګه پر یو سړي باندې یعنی که یو سړی پردن د کلي په شورا کې هغه د افغانستان په سطحه ته پرېږده، د ولایت په سطحه ته پرېږده، د ولسوالۍ په سطحه، که چیرې د کلي په شورا کې داسې یو شناخته سړی ځان کاندید کړي او هغه د مقصد دپاره ځان کاندید کړي او خلکو ته دروغ ووایي پردن چې زه داسې درسره کوم داسې درسره کوم، دا خلک باید څنګه باور پر وساتي؟ یوه خبره دا ده او څنګه وجه خلکو ته باید آگاهی ورکول شي؟ اوس خلک په دې انتخاباتو باندې څه نه څه پوسوي دي خو بیا هم نه پوهېږي، څنګه وجه خلکو ته آگاهی باید ورکول شي؟
ډېره زیاته مهرباني. مخکې سادات صاحب لږ ورته اشاره وکړه چې خلک اوس هم له هماغه مشرتوب دې موضوعاتو ته ګوري او هماغه کس ته رایه ورکوي، خو بیا هم دی درته ځواب درکوي. ډېره مننه ستاسو خوږ نظر نه پوښتنې نه.
د دې دوست په د خبرې په ارتباط باید ووایو چې د رای ورکول معیارونه تقریبا ټولو ته معلوم دي چې کوم معیارونه، چې اوله پوهه ده، باید وکتل شي چې یو څوک دا وړتیا لري، دا پوهه لري چې د موږ مشري وکړي، د موږ وکالت وکړي که نه. دوهمه خبره، اکثرا خو زموږ په هیواد کې د سیاسي احزاب خو لږ څه داسې کند روان دي، په نوره نړۍ کې حزبي سیستم دی، د حزب غړی چې ځان کاندیدوي نو هغه غواړي چې پرمختګ ورکړي ټولنې ته تر څو نور باور د خلکو ترلاسه کړي. او دریم ده د شخص موقعیت دی په ټولنه کې، یعنی د شخص موقعیتونه وپیژندل شي چې په ټولنه کې څه رنګه موقعیت یې درلوده. په تحصیلي ماحول کې څه رقم موقعیت درلوده، اوسنی ټولنیز ماحول کې څه رقم موقعیت لري، اقتصادي موقعیت یې څه رقم دی، د دغه اداره خپل مدیریت په کورنۍ کلي کې څه رقم دی، د هغې په اساس دوی کولی شي چې خلکو ته بیا رایه ورکړي. او بل یو څه دی چې اقتدار خبره ده، آیا دغه شخص اقتدار لري په دې خلکو باندې که نه؟ اقتدار په دې مانا چې مشروع قدرت باید ولري. اکثر از موږ استاسو د مخکینی مشران چې تیر شوي دي قدرت درلودو خو اقتدار نه درلودو، یعنی مشروع قدرت دې ته وایي چې د خلکو په زړونو کې دوی باید ځای ولري، هغه پریکړه چې دوی کوي خلک په خپله خواکه په ځان باندې ومني. او پنځم قدم چې دی مهارت باید ولري، او د زړونو لاسته راوړل خو لږ څه مشکل کار دی، هغه به دوی بیا په عمل کې ثابتوي.
لاسته راوړل ممکن آسان خو ساتل بیا سخت دی. نبی الله رسراړي کني ولې د زابل ولایت نه ډیر زیات په خیر راغلی نبی الله ورور ستړي مشي پوښتنه کوله چې مسافرۍ کې که اوس غزنی کې، خو ته خپله ولې چې اوس غزنی کې؟
باور و اعتماد اتنا سکم سوی ده پا اوسانه شراطه که اگه خمده که کندیدان ده طولنی رخبری کهوی کندیدان ده طولنی رخبر کسانده، یعنی فاغو اعتماد او باور کول فکار ده خو خواد هم متاسفانه مختصر رای نه بی کمپین کهوی و کلکی کلکی واجی و کهوی خو بیا اگه
دیر زیاده می رو
بای
بله ستاسو پوښتنه موږ واخیسته. ډیره زیاته مننه نبی الله ملګرو ته سلام د خدای په مان مننه. پوښتنه موږ واخیسته فکر کوم.
بله پوښتنه موږ واخیسته. د دو دوست خبره خو واقعا د افغانستان ټولنه کې ډیر زیات مروج دی. هغه په دې خاطر ما مخکې یوه خبره وکوله چې خلک د شخص په پیژندنه کې خپله کوشش وکړي، خپل چې دوی کوشش ونی کی اعتماد خپل داسې چاته ورکوي چې پخوانی ایدیالوژیک مشرتوب لري. یعنی دوی روانن دې ته آماده شوي دي چې فلانی مشر دې ځان کاندید کړی دی، غونې څوک نشي ګټلی. نو نور ځوانان روانن داسې آماده دې ته نه دي چې ځان کاندید کړي، ښه برنامه وړاندې کړي، خلکو ته ښې نورې پروسې وړاندې کړي. نو په دې اساس دوی په پخوانیو ایدیالوژیو باندې باور کړی دی، هغه پخوانیو خلکو باندې. متاسفانه چې یوه خبره ډیر په تاسف سره باید موږ ووایو چې زموږ دغه مشران اکثرا د توپک په هغه باندې مشهوره شوي دي.
ډیر زیاته مهرباني ساده څه پوښتنې ډیر زیاتې دي اوریدونکو هم تماسونه نیسي، داسې اوریدونکي چې تل زموږ سره وي د هغوی نظریات هم موږ ته ډیر مهم دي. توخی اخلو چې له زابل نه راسره اړیکې نیولې. توخی صاحب ډیر زیات په خیر راغلی.
په خیر اوسئ، ښه ورځ درته غواړم. د موضوع په هکله خو موږ دونه نظر وکولی شو چې واقعا یو وعده کول دی چا سره پالل. نو زه به یو لنډه ټوکه پکښو املا صاحب اشر وبامونه یې ګړول ګلول. بیا مې نو طالبانو ته وویل چې ملا جانه ماښام به څونه لم وخوري، دا د موږه لم تاسې کټومې باندې کړي د کله ماښ لم ونه شروا و شی نه نو موږ و کاندیدان هم دغسې وایي وایي څونه لم به وخوري. خو نو بیا هم وعده باید پر ځای شي، ځکه چې الهي امر د سړی هر څوک پر وعده مستقیم واوسي. نو بیا هغه باور کولی شي په ټولو کارونو کې کامیابه کېدای شي. خو بدبختانه چې زموږ کاندیدان یا زموږ موږ ته د وعدو د لمانو وعده را کوي، مګر چې بیا د میدان په ډګر باندې وګوره هېڅ هم نه وي. نو دا خپل اعتبار له لاسه ورکوي. میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې څه باید وکړل شي او په څه باندې باور ترلاسه شي.
ډېره زیاته مهرباني توخی صاحب. دا چې څنګه وشي هغه خو ډېر ساده څه بویلې، خو دا چې وروسته که باور له لاسه ورکوي د ده کس سره څه کېږي، کوم حقوقي پړاوونه باید تیر شي، په دې اړه که ووایې.
اکثر په دې اړه نو حقوقي پړاوونه خو به تیر شو د همدغه کلیو شورا ته به راشو چې د کلي ولسوالۍ کې چې د خلک رایه ورکوي، یوه مشر ته رایه ورکوي، هغه باندې باید محدودیتونه وضع کړي دوی په خپله. دوی په خپل محدودیتونه په دې شکل وضع کوي چې دا شخص چې دوی ټاکلی دی دا د دوی ممثل دی، د دوی د ارادې تمثیل کوي، دا د خپل خوښې کارونه نشي کولای. نو یو لوی هغه خو یې دا دی چې بیا حقوقي پړاوونو له مخې چې خلک خپله بیا کولای شي چې بله دوره کې دې ته رایه ورنه کول، چې د دوی انتخابات د درې کلو لپاره دی. نو هر شخص چې مشر شو، انتخاب شو، وکیل د خلکو شو، د خلکو نماینده شو، هغه حتما دا کوشش کوي چې بیا د خلکو زړونه لاسته راوړل تر څو بیا د ځان کاندید کی او د انتخاباتو ګټي. نو دا بیا د خلکو کار دی چې دغه خلک په څه شکل دغه سړی محدودوي، څه رقم دغه سړی ځان ته دې ته آماده کوي چې دموږ نمایندګي وکړي. یو شی ته موږ باید فکر وکړو، د خپل ټولنې ته، د ټولنې وګړو ته باید ووایو چې په دې باندې مایوسه نشو چې دغه کارونه وشول ځکه موږ رایه نه ورکوو. ګورئ د رایه مخکې چې موږ استعمال کړي، موږ استعمال کړي ده په یو شکل د اشکال موږم داخلي په دې رایه کې، یعنی هغه شخص هم صحیح پیژندل نه دی، هغه شخص نه موږ صحیح معلومات نه لرو. اکثره ګوري موږ په انتخاباتو کې داسې کسان لرو چې خپله برنامه په خپله نه وړاندې کوي، ځي یو د کمپاین یو مشر دی هلته خبرې کوي. نو د کمپاین مشر ته وپیژني باید که هغه خپله څوک چې وکیل دی، څوک چې ځان انتخابوي، څوک چا چې ځان
نومنیا
بل چاته هر څوک چې وي، نو هغه شخص پیژندګلوي ډېره مهمه ده. او دا باید له یادونه باسو چې دا سیمه ایز شوراګانې، ولسوالۍ شوراګانې دا د دې لپاره دي چې د ولسوالیو کلي د حکومت د مشروعیت بستر تشکیلوي. موږ په څلور دیرش ولایتونو کې څلور دیرش ښارونه لرو، خو ولسوالۍ درې سوه پنځه شپېته تقریبا لرو، درې سوه پنځه شپېته ولسوالۍ موږ لرو. نو مشروعیت د حکومت په ولسوالیو باندې ثابت
دی. دلته سعادت صاحب، زینه اردوونکو راته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې غږیز پیغامونه هم پرېښي دي، هیلې کړې ده چې باید خپاره شي، ځینې ځوابونو ته هم ضرورت لري. دا ورته خپرو اردوونکو، تاسو هم چې په لاین کې نور اړیکې نشو اخیستلی کولی شئ همدې شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. د لغمان ولایت نه مې زنګ وهلی ده. په سیمه کښې دغه شوراګانې جوړول خو ډېر ښه کار دی، دا بهترین کار دی. او څوک چې دغه رایه چاته ورکوي په دې اعتماد ورکوي چې سبا هغې لپاره هغه هغه سړی چې کومې ټاکلی هغه باید کار وکړي. خو بدبختانه زه په لغمان ولایت بعض داسې سیمې چې سوچ حتی دغه د شوراګانو له وجې خلک دښمني کم ته راغلي دي، دښمني کوي یو بل سره. زه رایه شم اتره شم. زما خبره دا ده چې بس هر څه هر څوک چېر چاته رایه ورکړي، بیا داسې شخص ته رایه ورکړي چې هغه د خلکو اعتماد له لاسه ورنه کړي. وسلام.
السلام علیکم. کمال منګل یم د خوست څخه. زه د سیمه ایزې شورې په باره کې دا ویلی شم چې که چېرته زموږ په کلیوالو سیمو کې سیمه ایزه شورا جوړه نه شي، نو زمونږ او د کلیوالو په مابین کې به اتفاق را نه شي. سیمه ایزه شورا زمونږ او د کلیوالو په ټول په مابین کې ډېره اړینه ده. وسلام.
محمد سعید صاحبي دا پیغام دی چې د نجونو ښوونځي ته خاصه پاملرنه وشي او ښوونکو معاشونه لوړ شي یو څه اندازه. د دې لپاره چې خزینه او د ولسوالیو شورا د پرمختګ یو زمینه مساعده شي.
خواهش کوم چې د شوراګانو او خلک غلطه استفاده کوي، او د اسلام په ګټه او د وطن خاورې په ګټه او ملت خدمت نه کوي، یوازې شخصي اغراض او شخصي هغه په مخ باندې. بیا یو شوراګانې تعین کړي، خو هماغه څلور کسان هر څه کار په خپل سر باندې کوي او د نور قوم سره مشوره نه کوي. دغه دې ما خواهش ده چې د دې په باره باندې ما ته سوال او جواب راکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. زما نظر دا دی، زما یو پوښتنه ده او دغه نظر در کوم. شوراګانې تا ټاکلې دي، دا ټولې غلط شوراګانې دي. زه دا هیله لرم چې ټولې شوراګانې یو ځل بیا له سره چکن او وټاکل شي. ولې په دې تېرو ټاکل شلو شوراګانو کښې چې کلیوالي شوراګانې وې هغه کښې هر یو د جد د کولو لپاره خپل کارونه کړي دي. زه جمعه خان همدرد د زابل ولایت د کلا ښار ته سره فارغ یم. ته راشي زابل ولایت ته، نه د اوبو نه د هېڅ کار نه دی شوی په زابل ولایت کښې. یوې شورا هم نه ده کړی، حتی جغلونه ور کړي دي په کوڅو لارو کوڅو کښې، مګر داسې مشکلې نه دي یا دا ډمبر کړي نه دي.
ډیره زیاته مهرباني درنو اوردونکو، تاسو هم کولی شئ 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې ته راغه غږیز پیغامونه پرېږدئ، ځکه زموږ د خپرونې وخت ډېر لنډ وي، ټولو ته رسیدګي نشو کولی چې ستاسو اړیکې مخامخ واخلو. سعادت صاحب، بیا تکرار ته ضرورت نشته، د اوریدونکو څو پیغامونه او که تاسو پرې رڼا واچوئ مهرباني.
د اوریدونکو پیغامونه خو ښه پیغامونه وو واقعا، چې د ټولنې هغه واقعیتونه را برسېره کول. خو یو شی زه باید د اوریدونکو ته ووایم، خپلې ټولنې ته، د خپلې ټولنې وګړو ته باید ووایم چې دغه سیمه ییزې شوراګانې کې نه وي، کلیوالې شوراګانې کې نه وي، ولسوالۍ شوراګانې کې نه وي، لکه اوس چې تقریبا ضعیفه دي، د حکومت چارې به د نزولي شکل ولري. نو دغه په نزولي شکل د حکومت چارې پر مخ بیول د ډېرو خندونو سره مخامخ کیږي. د حکومت چارې که چیرې په سعودي ډول مخته لاړ شي، یعنی د همغې ټولنې د بدن نه، د ټولنې د خلکو د وګړو مشکلات را برسېره شي، شورا ته وړاندې شي، د شورا له طریقه ولسوالۍ ته همداسې تر بره پورې، یعنی په سعودي ډول بیا کولای شو چې ډېر مشکلات بیا موږ حل کړو. بلکې په دې شکل یو هغه راځي، یو پروسیجر راځي، یا طرزالعمل یو د یو شي په اړه راځي، په خلکو باندې د پاس عملي کیږي، هغه خلک په ځان باندې نه مني، په دې خاطر چې د خلک ځان پکې صحیح نه ګڼي.
نو د دې لپاره ډېر دقت په کار دی په انتخاب کې او باور ساتنه.
بله، باور ساتنه.
ډېره زیاته مهرباني درنو اوردونکو، د دې اونۍ ملمره سره د حقوقي چارو کارپوه او د ځوانانو د همغږۍ د شورا غړی نجیب سادات و مننه. سادات، زموږ بلنه مو منله درنو اوردونکو، له تاسو نه مننه چې زموږ سره په خبرونه کې وای، او کولای شئ 0 او 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته په همدې اړه راته غږیز پیغامونه پرېږدئ، او په همدې اړه راته ووایئ چې د خپلو وکیلانو څخه څه شکایت لرئ، دوی ایا ستاسو ستونزو ته رسیدګي کوي که نه، کله چې تر موقفه ورسیږي تاسو یې هیرېږئ. مننه چې په خپرونه کې راسره وای. بله خپرونه درته ثانی وروسته آرش همایون وړاندې کوي. زه یوسف زدران درڅخه اجازه غواړم، راسره په نورو خپرونه کې اوسئ.